په خانه لوبغاړی سیدو په یو کال بند محکوم شو. دا چې ولی په دې خبرونه کې به یې واوري، خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهمه ورزشي پیښې.
د افغانستان د 14 کلنو فوټبال ملي لوبډلې د مرکزي آسیا د اتلولۍ په لړ کې خپله څلورمه او وروستۍ لوبه له ایران سره 13 ورځ وکړه چې 1-0 وبایلله. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د تاجکستان په قرباتوب د دغه هیواد په پلازمینه دوشنبه ښار کې وسوه. د فدراسیون په خبره د دغې لوبې سره افغانستان د مرکزي آسیا په اتلولۍ کې د 2 لوبو په مساوي کولو او 2 لوبو په ماتې خوړلو سره خپل سفر پای ته ورسوه. د مرکزي آسیا د اتلولۍ سیالۍ د تاجکستان په دوشنبه ښار کې روانې دي چې د افغانستان ترڅنګ د قرغیزستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران لوبډلو هم پکې ګډون کړی دی. په خوست ولایت کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ د جام اتلولۍ د هندوکش سټرایکرز لوبډلې وګټله. وروستۍ پایلوبه د هندوکش سټرایکرز او پامیر لیجنډز د لوبډلو ترمنځ پرون ترسره شوه. په پرونۍ لوبه کې پامیر لیجنډز په 3.5 اوورونو کې سیالي لوبډلې ته 240 منډو هدف ټاکلی و چې هندوکش سټرایکرز په وروستي اوور کې ورورسید. د زرغون افغانستان د 500 اوریزو لوبو تورنمنت د مې میاشتې په 8مه د هندوکش سټرایکرز، پامیر لیجنډز او میوند ساتونکو لوبډلو ترمنځ پیل شو چې د مه تر شلمې پورې دوام وکړ. ټاکل شوی راتلونکي اونۍ د کندهار په سپین بولدک کې د 9 ولایتونو ترمنځ د کوروش سیالۍ پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا سیالۍ د زابل، کندهار، هلمند، روزګان، نیمروز، فراه، هرات، غور او بادغیس ولایتونو ترمنځ دي. د دې ریاست په خبره دغه سیالۍ به د جوزا په 3مه پیل او د همدې میاشتې تر 6مې دوام وکړي. د یادو سیالیو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي دي.
زموږ آزادي رادیو نوري په خوست کې د زرغون افغانستان په نوم د کرکټ پیل شوی سیالۍ پای ته ورسېدی. په دې لوبو کې 3 لوبډلو برخه اخیستې وه چې د ملي لوبډلې لوبغاړي هم پکې لوبېدل. دا په دې هیواد کې د کورنۍ کرکټ د 500 اوورونو سترې سیالۍ وې چې 4 ورځې وړاندې پیل شوې وې. دا لوبې چې هره ورځ ورته زرګونه مینهوال ورتلل، د کرکټ بورډ مسؤلینې د افغانستان د کورنۍ کرکټ د پیاوړتیا لپاره مهمې بولی. په دې اړه مې د نورو معلوماتو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله خان پکتانی سره خبرې کړې.
رښتیا هم د زرغون افغانستان جام یو ورځنۍ سیالۍ په خوست ولایت کې په ډېر ښه ډول ترسره شوې. دغه سیالۍ د روانې مې میاشتې په 1مه نیټه پیل چې د همدې میاشتې تر شلمې نیټې یعنې پرونه پورې دوام پیدا کړ. چې په پایله کې د هندوکش سټرایکرز لوبډلې د دغو سیالیو اتلولي خپله کړله. زه باید ووایم چې دغو سیالیو ته ډېر مینهوال راغلي وو، خپل اتلان یې له نږدې وهڅول. یوازې پایلوبې ته یې شاوخوا 15-15.5 زره کسان راغلي وو، چې دا د کرکټ لپاره یو لوی زیری ده چې پکې د خوست ولایت او د هیواد له نورو ولایتونو د کرکټ مینهوالو ګډون کړی وو. باید ووایم چې په اوسنیو شرایطو کې د ورته سیالیو ترسره کول ډېر اړین وو، خورا اړین وو. ځوان او سینیر لوبغاړو یو ځای لوبېدل، له دوی نظرونو شریکول، له دوی کمبینیشن د کورنۍ کرکټ پرمختګ او د ټولو راتلونکو نړیوالو یو ورځنیو سیالیو لپاره چمتووالی، دا هغه څه وو چې باید دغه سیالۍ ترسره شوی وای. ځوانانو پکې خپل هغه وړتیا وښوده. زه هیله من یم چې په راتلونکي کې به د همدې ځوانانو نه په راتلونکو ټولو نړیوالو سیالیو کې کسان او لوبغاړي انتخابیږي، او مطمئن یم چې د افغانستان به انشاءالله ډېر غوره استازیتوب کوي. همدارنګه یادې سیالۍ د ځوان لوبغاړو د وړتیا ښودنې لپاره ډېر لوی فرصت وو چې لنی کمرغه دوی ښه ګټه ترې واخیسته. په دغه سیالیو کې د غوراوي کمیټي غړو هم لنګدې شتون درلود، او د ټولو ځوان لوبغاړو هغه مثبت ټکي له ځان سره اخیستي، او هیله من یم چې دوی به په راتلونکي کې د ټولو لوبغاړو لپاره په پام کې نیول کیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مسؤل عبدالله خان پښتانه وو. اوس هم د هندوستان د کرکټ د غوره لیگ آی پی ایل سیالۍ وروستي حال
د هندوستان د غوره لیگ یا آی پی ایل سیالۍ هم هغه په زړه پورې پړاو ته رسېدلې. په دې معنا چې د لومړي پړاو یوازې 2 لوبې پاتې دي، خو دویم پړاو ته تلونکي لوبډلې هم تر ډېره پورې هغه 3 لوبډلې چې دي هغه مشخصې شوې دي، هغه ګجرات، راجستان او لکنو لوبډلې دي. ګوجرات د نوملړ په سر کې ځای لري. دوی لوبډلې په 1400 لوبو کې 10 ګټلې، سلورې بایلودلې دي. راجستان بیا تیره شپه له چنای څخه په لوبې ګټلو سره دویم ځای خپل کړ. همدا ډول لکنو لوبډله هم 1400 لوبې کړي، نه ګټلې دي، 15 بایللې. خو راجستان او لکنو په دې سره په دویم او دریم ځای کې دي، چې راجستان نسبتا لکنو ته په ښه طریقه باندې لوبې ګټلې، ځکه په تیره شپه لوبې ګټلو سره دویم ځای ته ولاړه. د دې ترخوا د سلورم مقام د خپلولو لپاره د آر سی بی یا رایل چیلنجرز بنګلور او ډیلی ترمنځ سخته مقابله کیدونکې ده، او هر یوه چې دا لوبه وګټله هغه به بېله شکه سلورم ځای ته ځي. خو ډیلی او ممبئی بیا نن سره تر ټولو مهمه لوبه کوي، او که چیرته ډیلی نن وتوانېده له ممبئی څخه په لوړو نمرو لوبه وګټي، اټکل شته چې له آر سی بی مخکې شي، چې دا هم خورا یوه سخته لوبه موږ بللی شو. بله لوبه چې هغه سبا ده، سن رایزر حیدرآباد او پنجاب ترمنځ ده. خو ښکاري چې دا دواړه لوبډلې د دې سیالۍ له ګټلو سره کومه خاصه نتیجه په لاس باندې را نه وړي، ځکه که چیرې حیدرآباد بیا هم په لوړو نمرو دا لوبه وګټي او نن ممبئی بیا ډیلی ته ماتې ورکړي، فقط دوغونه چانس حیدرآباد لري چې پنځم ځای ته ولاړ شي. یعنې د مخکې دا چانس چې هغه څلور لوبډلې به ورته ځي، هلته د چانس نه لري. د افغان لوبغاړو په اړه هم اړینه ده چې لږ معلومات اورېدونکو ته ورکړو. آی پی ایل کې ټولو ته معلومه وه چې سږکال د افغانستان څخه راشد خان، فضل حق فاروقي په لومړي ځل، محمد نبی بیا هم، همدارنګه ګوربز او نور احمد لکنوال دې لوبو ته لاړل. خو متاسفانه باید وایي یوازې تر دم ګړی پورې دوه افغان لوبغاړو ته په دې لوبو کې چانس ورکړل شوی، چې راشد خان له ګجرات سره په هره لوبه کې لوبېدلی دی، او فضل حق فاروقي بیا یوازې په دوو لوبو کې چانس اخیستی چې لوبه وکړي، اما بدبختانه کومه ویکټه یې وانخیسته. خو توپ اچونه یې تر ډېره د لوبډلې د څارونکو لخوا، همدارنګه د لیدونکو لخوا د پام وړ وه. په ځانګړي ډول په وروستۍ لوبه کې چې 19 منډو څخه یې په ډېر خطرګار دفاع وشوه کولی. خو محمد نبی او ګوربز او لکنوال ته تر دم ګړۍ پورې چانس نه دی ورکړل شوی، چې دوی بدبختي ګڼلی شو.
او که پام دی هندستان کې پاتې شو، نو لدی هوا د بل ورزشي خبر دا دی چې د هند د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو، چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی هم دی، یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو. نور حال په دې راپور کې.
د هند د کرکټ یو پخوانی لوبغاړی نوجود سنگ سیدو، چې اوس د یو سیاسي ګوند غړی دی، د تیرې پنځشنبې په ورځ د یو تن د وژلو په خاطر د محکمې لخوا په یو کال بند تیرولو محکوم شو. پاتې 50 کلن سیدو دا تور و چې په 1988 کال کې د خپل یو ملګري سره په ګډه یو تن د موټر په تمځای کې وهلی و، چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې وه. یوې محکمې په 2013 کال کې د هند د کرکټ دا پخوانی لوبغاړی یوازې د زر هندي کالدارو جریمې په ورکړې بخلی و. خو د وژل شوي کس د کورنۍ غړو د هیواد سترې محکمې ته عریضه وکړه، او ښاغلی سیدو ته د سخت سزا ورکولو غوښتنه وکړه. سره له دې چې محکمې د دې قتل څخه وروسته ښاغلي سیدو ته د دې قانونو بند تیرولو سزا ورکړې وه، خو سترې محکمې په 2013 کال کې دا پریکړه رد کړه. سترې محکمې په خپل حکم کې ویلي دا چې نوجود سنگ سیدو د دې کس د وژلو لپاره د کومې وسلې څخه کار نه دی اخیستی، او دا پیښه 1.5 کاله وړاندې شوې وه، او په هغې یې ډېره لږه جریمه ولګوله. نوجود سنگ سیدو د هند د کرکټ د ملي لوبډلې لپاره 150 د ټیسټ او 126 ورځنۍ نړیوالې لوبې کړي. هغه د ټیسټ په دې لوبو کې 3202 او په یو ورځنیو نړیوالو لوبو کې 4,414 منډې جوړې کړي دي. د کرکټ لوبې پریښودو څخه وروسته سیدو لومړی د هندو ملت پال ګوند بھارتیا جنتا ګوند غړی شو، خو وروسته بیا د کانګرس ګوند ته واوښت. د سیاست ترڅنګ دا پخوانی لوبغاړی په ځینو ټلویزیوني خپرونو کې هم د میلما په توګه راڅرګندېږي، او د کرکټ د لوبو مبصر هم دی.
درنو اوریدونکو، په همدې سره زموږ د دې ونې د لوبل میدان ورزشي خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست، روغ جوړ، خوشحاله او بدیل اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خپرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بله اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډېر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سي په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ځای دي ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حده ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره